معلوماتو ته د لاسرسي د کورونیو ترمنځ د اړیکو په نورو غنو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلي بولي د هغوی نظر پوښتلې.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، یو نه دی اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کوو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره، د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین، لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجنه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه او چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کېږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کېږي. څلورم روغتیایی او صحتي عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده، او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې ده، یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځایونه لري.
خاغلی ځکه ویل کېږي چې دې موضوع عام خلک هم ډېر ځامن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډېرې کسان پوهېږي چې په افغانستان کې بېوزلي ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونو ته د رزق اغله لپاره تلل کېږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته حالت ډېرې کورنۍ، یعنی هغوی وابستل دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. دیار کورد یو کس یا دوه کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، یو هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسول ده، او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځایونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خط ځل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوې ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف سی حدیث دی، یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته. دا چې دا معنا ده په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوکوي چې عادي وخت کې معنا دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بلا موضوع دا چې صد زرای یوازې د ګنا سرچینې ته کې یعنی د منکرات او مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وترلځي.
د اسلامي علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې په خوانی رئیس قاضي اسدالله زکیو.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د لومړنۍ انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه شې چې لومړنۍ انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. یو شمېر ساينس پوهان وایي کچیر دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابت شي، د لومړنۍ انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي. جزئیات یې له احمد شبر اورو.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل معاینات وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوي ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپری شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپري دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یوه بله کوپري هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېرې کوپري معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپري له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړې. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دی رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې د دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نورو خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو محدود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و، پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روان ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پورز وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان لمخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم السانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه، ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. دغه پلان د متن لمخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوي چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت کڅه هم دی وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندی کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکي لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروګرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې استو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او کې هېرم نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي. واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستانو هم صنفیانې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هېره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او دغې د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي څاروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیکل وسته کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل لوستو زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی ولوستلی نه شی، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او پهغه وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کم خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چلته ومه، زما سره تماس ونیول شو، لوي دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی بیاغه مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللې یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشریبي نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیچ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، دلس ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه، زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې. نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر، باندې دلته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لري؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما صرف دومره پزړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، دو خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلې وو. دا غر تغییر و، نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نقلا خبره اوسم. نو بیا ما د جمهوریت په وخت کې هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودلو چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه به هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې د طالبانو د رتاکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خوا ته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته استو، زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغې په خاطر باندې ما به لیکنې کولای، او دوی به انتقاد د دې درلودله چې ته که دا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې ته طالب پلوي. نو بیا ما خپلو لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کې دي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړای چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسې لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مو هم آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلي دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولی شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې ما هم دلته درس ورته ووي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغسې مسائلو سره ډېره لیوالتیا نه وي.
بالکل اندې په خاطر باندې چې په دې باندې پوهېدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستله.
د ډاکټرا موضوع هم همداده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغې برخه کې بیا ما خپله ډاکټرا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده،
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پی انگلیسی با جبه بانده ده بله و فعلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دی کتاب نه هم خپلا استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره بس بخته است؟
بلې، افغانستان کې خو ډېر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د څنګ سره چې ما خپل درس وي، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نه غواړی چې د خپل شرکت په باره کې موس شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، د دې چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا 100 کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکړی چې هلته سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته ما زه ځنې خلک وی وی چې ورکاهولیک لکه زه ډیر ځا کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خدای موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر وچلو مره را شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زما نوی خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي لیکنه مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنه وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه یاست همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
په هنتون دی دورې یا د شونځي دی دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلا جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو ښې خاطرې لرمه د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم تقریبا 2 کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست اوس یې هم تعقیبوي
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس یې تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ خو ګران ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه پیسې ورکوم د ټولو نجونې چرڅ مراغله منلی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل چینه موږ ټول انجونو ته مفت کوو خې موږ به اعلان تیر کو چې انجونی کول شي چراشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانی وګوري نو بیا ډېر ځات انجونی راغله تشویق شلی خصوصا چې ورو ورو نور انجونی لیدلې زه چې ګران تر وته مزه یو د اولینو افغان انجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راوته ما په کرکټ باندې می خبرې کولې خلکو ته ډېر ځات جالب او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیږې نو والې په کرکټ باندې خبرې کوي خزه د کرکټ سره سړي دا یو تابو چې موږ ما تکړه ورو ورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او ونه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه د موږ انجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې والی وخزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباشره غالي چې په ځان مباشره و بولی دا والی خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزې نه پیږي خو بیا هم ما به د ټولو خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکول چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې انجونی وشي کړی جرأت را پیدا کړی چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي نو زما د پاره اول کې ډیره سخته به ورسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولارم په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم رواي خلم نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او ورسته دغه نه بیا هر کال زما په ځریکیږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول او د خپل زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسواله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
که ده سفارت ده کاری تجربه پاره همو است. سنگ تجربه و؟
تجربه دیر خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل. زی مخی دیگینا چی سفارت تراشم ما دست فکر کوله چی سفارت لگه موږ ډېر کارمندان دلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې اوغوی اصلا لیک او لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلی وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک او لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامې ده نو زما په ځل کې یو ځل زوار غلمه زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم
بله ډېر مننه
احساس نه ډېر ډېر زیاته مننه
Wait, that the chatty way, wait, 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 w